آزاده به سپور کی.
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی مکوم. دو کال مخکې له افغانستانه بهرني ځواکونه له شل کاله وروسته ووتل. دا مسله دلته د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. پرمختللي ولسونه په تیرو شویو پیښو بحثونه کوي، له احساساتو پرته یې څېړي او د نتیجو پر بنسټ بیا تېروتنې نه تکراروي او د لاسته راوړنو د تکرارېدو هڅې کوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د دوو لسیزو پر مهال په افغانستان کې 2461 امریکایي عسکر په افغانستان کې ووژل شول او نږدې 1000 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د دې دوو لسیزو د ټولو بهرنیو ووژل شویو پوځیانو شمیر 3818 تنه اعلان شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شاوخوا 500 هیوادونو برخه اخیستې وه چې درې پکې اسلامي وو. د 2014 کال تر اخیره په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ایسف یا د امنیتي مرستې د نړیوال ځواک په نوم فعالیت کاوه. له هغه وروسته امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د دغو ځواکونو ملاتړ د غوڅ ملاتړ په نوم د 40 هیوادونو پوځیانو کاوه. د 2020 کال د اګست په 13 نیمه شپه وروسته امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت او له دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو شل کلن ماموریت پای ته ورسید. د امریکا دننه یو شمېر امریکایان په دې بهیر له دې عمله انتقاد کوي چې یو ځواکونه په عجله یوه ورځ مخکې تر دې ووتل چې رسمانه اعلان شوی وو. دوه، پرته له دې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو خلکو او ملاتړیو غم وکړي پوځیان وایستل. درې، د پوځیانو د ایستلو ګډوډ بهیر د دې سبب شو چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشي. چې له عمله 13 امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان ووژل شول. تر دې چاودنې درې ورځې وروسته امریکایي ځواکونو د اګست په 9 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د بې پیلوټ الوتکې برید وکړ چې لس ملکیان پکې ووژل شول. امریکا هغه وخت اعلان وکړ چې د داعش ډلې وسله والې په نقشه کړي، خو وروسته معلومه شوه چې په دې حمله کې دا کسان عادي ملکي افغانان وو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د 2 کلنۍ له پوره کېدو سره د بخښنې نړیوال سازمان په امریکا انتقاد کړی دی چې د دې حملې له قربانیانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د امریکا دننه بیا له افغانستانه د پوځانو د ایستلو پر بهیر له پیله تر اوسه یو شمېر کسان سخت انتقادونه کوي. حتی اونۍ مخکې کانګرس ته یوه طرحه وړاندې شوه چې له افغانستانه د پوځانو د ګډوډو وتلو په تړاو دفاع وزیر لوید آسټن استهزا کړي. ځینې دا هم وایي چې باید په افغانستان کې د دوی یو شمېر پوځان پاتې شوي وای، خو هغه امریکایان چې د دې ماموریت د پای ته رسېدو ننګه کوي هغوی وایي چې خپل اصلي هدف ته ورسېدل. د دې ماموریت اصلي هدف په افغانستان کې د القاعده شبکې له منځه وړل وو چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنګټن کې بریدونه وکړل او هغه مهال د القاعده مرکز په افغانستان کې وو. ابن لادن د 2001 کال په مې میاشت کې د پاکستان په بټاباد شهر کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشل شو. تر دې وروسته په قطر کې له طالبانو سره د امریکایانو تماسونه زیات شول چې په نتیجه کې له نږدې شل کلن ماموریت وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشوه. د دې موافقې له مخې له افغانستانه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول ووتل. رابشو بحث په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. صدیق منصور انصاری د افغانستان د سیاسي جرګې بنسټګر، جنرال نعمت الله جلیلی د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو د عمومي ریاست پخوانی مشر، او حکمت اعظمي د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم جنرال جلیلی ته. جنرال صاحب، دغه د امریکایي قواو وتل چې اوس انتقاد پې کېږي او د افغانستان دننه او افغانستان بهر او ځینې کسان دغه وتل سم نه ګڼي، له استخباراتي اړخه چې تاسو په دې برخه کې تجربه لرئ، کله چې پوځیان یو هیواد له یو وطنه باسي باید شاوخوا ټول څه ته ډېر دقیق پام نه وي کړی چې اوس خلک انتقاد کوي؟
شه ورته تاسو څنګه غواړئ تاسو په سلامونه باندې مازه مساسې دي سرکو لاله او بلخص دې آزادې تاسو په دلاره دې تاسو په ټولې مل منوت تر نومې منوت او خپل د مل ټول هیوا د ولایت سلامونه وړاندې کوم په دې له شروع جوړ او خوشاله اوس بیا هم ډېر زیات مننه او قدر من شه بس په دې امریکا وتل په دې د وطن له مخکې یو وړاندې د امریکا راتګ ته اوس یې نو چې آیا امریکا چې کله د خپل دې سیاسي او نظامي متحدینو او ملاتړو سره د یرغل په شکل افغانستان ته داخل شو، د کومو موخو دپاره را داخل شو څنګه مشکو حقوقي مجوز ځان ته واخست کوم دروازو باندې اته کوم دروازو د لاره په مسافه را داخل شو چې دا هم ډېری پوښتنې را مېسته کوي اوس راځو د امریکا د وټولو چې په کلن تاریخ د رکیږي چې امریکا د افغانستان او تلې ده زما په ایم باندې دا وتل په هغه شکل باندې چې باید سرته رسېدلی وي څنګه په منظم ډول باندې سانته را داخل شو باید په منظم ډول یقینا باید د افغانستان د ټولو سیاسي نظامي او د اړخیز حالاتو سره په سمون سره باید یو تقسیم اوقات درلودلی وی او په یو منظم ډول باندې افغانستان نه باید وتلي او وطن خو الله بلاش بېش له شکل چې لازمي امر چې باید وتلی وی په دې چې امریکا همیشه دا خبره تل دا خبره کوله چې موږ د دائم دپاره د تل دپاره افغانستان ته راغلي نه یو او د وټولو کوه هم کنه په مطبوعاتو کې او په میډیا کې هم دا خبره کوله چې د افغانستان د خلکو د نړیواله د همدا پوده چې امریکا یوه ورځ نه یوه ورځ وسي مګر دا چې دا وتل په کوم ډول باندې وو په ناڅاپي ډول باندې رامنځته نه شو بلکې دا وتل د دوحې د مذاکراتو یوه نتیجه وه چې دوی سره په خپله کې سره تړون وکړي د طالبانو سره او بلاخره په هغه وخت او زمان باندې چې دوی سره مقرره کړې وه یو ورځ یو مخکې یا یو ورځ یو وړاندې دوی د افغانستان وویسته ووتل او خپلې خپې د افغانستان مګر دا چې د افغانستان غمي ده څنګه نور هم را پای ته ونه رسېده او د افغانستان د نور ناورین سره مخکې جنګ تاسې
مانانه جنرال صاحب مانانه
امریکا
رابه شو دیته جنرال صاحب مانانه رابه شم اعظمي صاحب تاسو ته اعظمي صاحب په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې پرمختللي ولسونه پوتیرو شو پیشو بحثونه کوي او نتیجې اخلي چیرنی کوي ستاسو انسټیټیوټ لا افغانستان د امریکای ځواکونو د وټولو په ارتباط څه چیرنه کړي
شبه صاحب ډیر مننه تاسو ته درنو ملمنو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم زه د سولې او د سنټر فور کانفلیکټ اند پیس د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز په خوانی غړی يم دا ری سره ما همکاري کړې ده تحقیقات په لارې چولې دي مګر دا چې د یو څکم فعالیتونه کوي په هغه باندې تر ډیره حد نه مخه نو د امریکایانو د وسلو په
اعظمي صاحب وبخشي اعظمي صاحب تر کله پورې چې تاسو حل ته وي آیا همدا موضوع ځکه چې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو د وټولو موضوع حتی تر 2014 کال نه راپدې خو پایله په حقیقت کې په هغه وخت کې چې تاسو په کابل کې وي څه اسناد او موارد او د شانس تاسو انسټیټیوټ راغون کړیو
شمرته زمور اساسي پدیمانی باسونه کېدل پدیمانی په ریسرچ یا تاک علمي تاکاتي چرین چې کوم په هغه وخت کې مشکوله پدې کې ډېر توجه مرته ته کول شي آیا مثلا د امریکانو وتل چې نه وي هغه وخت نه وتل دا په کوم شرایط کې باید راغلی سي کوم شرایط باید ایجاد شي چې دوی ووزي او دوی د وتلو نه وروسته باید افغانستان کې څه ډول حالات راځي پر دا باندې موږ بالکل تاسو نه کړی دي کی پیپر یا تاکاتی پیپرز چې کوم څه وایي هغه موږ لیکلي دي او هغه مو ځنې پبلش کړی او هم دې خبره کړې مونږ دي زه غواړم چې په دې بحث کې څو مهم مسلو ته اشاره وکړم هغه دا و چې اول اساسي ډیبیټ په هغه وخت کې دا چې مثلا آیا امریکا باید ووزي بیا سول راشي او یا اول سول راشي بیا امریکا ووزي او دا څومره سره یو بل سره تړلی دي زه فکر کوم دا افغانانو په خصوص په پخوانی جمهوریت بحث دا و چې امریکایان وتل په داسې یو نامعلوم حالات کې چې سول نه وي سوي دا د افغانستان د جنجالونو او په دې کې د د نورو اکټر نورو لوپارو د لاسوهین د پارا دایو زمينا برابر وي مګر د عباس د طالب د خاط خداو چې تر څو پوری مور جنگ نمبر سکوش تر څو پوری کامل نمبر کای نه وته دا یو داسې حالت کلیو لکه دا اګیو چې چرګ مسله چې مثلا اول هغه پیدا شوی چې چرګ ایک چکن د لامه چې ورته وایي نو زه فکر کوم امریکایان په دې کې سره اندازې پوری دغه وخت لاره ځنی ډېر ورته وازی نه و چې څنګه وکړي اول باید طالبان څول ته راشي بیا دې ولاړ شي خو زه فکر کوم په اخره کې امریکا دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان یو اضافي مصرف دی موږ دلته مصرف کوو په عسکرانو عسکر مو وینو ته وي خپل زور زر مصرفو پیسې مصرفو ګټه یې موږ دومره نه ده د افغانستان مثلا دغه فوزي حضور دلته چې موږ کوم لګو دې ګټه پر ځای تاوان مستر ډېر دی نه تنه چې تاوان استه بلکې موږ عارفان چې په لوی ساته کې چین دی هغه د دې څخه ګټه اخلي نو زموږ وتل په داسې وخت کې کومک کوي چې موږ خپل نه تنه خپل مصارف راکم کو بلکې ستراتیژیک هدف ته رسول کې موږ سره کومک کوي یو ستراتیژیک هدف دا دی چې چین باید څنګه مهار کړی شي او د چین د مهارولو لپاره چین باید د نړۍ په منطقه کې چې موږ وجود د دې د امنیت لپاره موږ پیسې مصرفو دا موږ په ځان باندې کم کو او چین راځي مسئولیت واخلي نو دا فیصله چې کوم امریکایان ته ډېره اسانه نه و چې دا افغانستان او تل او یو ډېره بد لګسي یو تاریخچه پرې شوړل زه فکر کوم دا د امریکا په اړه نړیوال پرستیج باندې منفي تاثیر درلودي مګر باوجود د ټولو قیمتونو امریکا د فیصله د فکر کوم ډیر اغاهنه او خپل چې دا وسانه نور وخت چې مو باید بوس نو دا هغه کلی تصویر دی خو
زمي سره مننه دته برازو دته په وړاندې په خبرونه کې بیا هم راشو چې عوامل څه وي لتونې څه وو او امریکایان څه وي د انصاری صاحب نظر به اخلم انصاری صاحب دغه مخکنی پښتنه د افغانستان د نن هم خلک یو مسولیت لري کله چې یو تاریخي مرحله تیر شوی وي په نور نړۍ کې خلک فرزند تاسو په سیاست کې سیاسي فعالیتونه کوي سیاسي کسان غیر سیاسي کسان اجتماعي کسان مدني فعالان دوی خاطرات کې خپل خاطرات چاپوي خلکو سره شریکوي ترڅو په راتلونکي کې نوی نسلونه د افغانانو نوی نسلونه له هغه استفاده وکړي او بیا هغه تیروتنې چې وي دغه تکرار نه کوي او کوم مثبت کارونه چې وي دغه په سیاست کې څنګه تاسو په دې برخه کې څه هڅه کړي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو ملګرو همکارانو ماده دوه دین څخه السلام علیکم ورحمت الله بلې لبد مرغه د افغانستان د خلکو په وړاندې د 2001 کال د اکتوبر پر اتمه د امریکای متحده ایالاتو او د غوی د همکارانو له بریدونو بیا د غوی تر وطنې پر افغانستان پراخ ناتارونه تیر شو په دې لړ کې هغه وخت چې موږ له فرهنګي او کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه درلودل موږ وکړای شو چې هر هغه بې ګناه او بې دفاع وګړي چې د افغانستان بمباریده هغه د ننګرهار د کوړم د تور غره له سیمې پایل کو تور غره کې پورته یو کله و د کوړم په نوم چې هلته لومړنۍ بمباري وشوه هلته موږ د یو مرستندوی ټیم سره لالو ترڅو د خلکو خبر واخلو هلته ناڅاو دی لوی بمونه ودیدل هلته د جلال آباد په ستر مرکزي روغتون کې د ټپیانو او د شهیدانو زخمونه ولید د شهیدانو د بدنونو پارچې او ټوټې مو ولیدې هغه ورځ چې موږ په کلام کې وو د 250 الوتکه
انصاری صاحب محترم انصاری صاحب زما پښتنه دا ولا د خو ډیر واقعیت شوی دی په دې تیرو دوله سیسو کې یعنی دا مستند شوی دی تاسو د افغان په صفت باندې یاد درسونه اخیستل چې په دې تاریخ دا کس وژل شو په دې کې تاریخ دا کس وژل شو تاسو دغه کسان ولیدل دغه کسانو تاسو ته دغه سی وویل دغه سی وحت مو کړی
بله همدغه تاریخ څه تاسو ته یادوم چې لاغي وخته تر وڅلو پوری چې کله د کابل پر هوایی ډګر د خلکو په منځ کې بریټ کیږي د دغه کیسه ستاسو درسنه یو نورو درسنه ولاري او زموږ د درسونو ملګرو ولاري مستند شوی او حتی شوی چې د دې تاریخ په مختلفو آبادو کاروشي کاږي اجتماعي او بشري او ټولنیز فرهنګي آباد او برخی دی کاری سیاسی تیروتنی او ستونزی او مسائل او ناخوالی دی کاغه در او سنی او راتلون کو نسلونو پر روح او روان او داغوی پا ارزختونو داغوی پا حیثیت او شخصیت او پر اوگوی دا پراخ و بارونو دا فاتکی دا مسائل دی چه مگو تاسی گورو دا دغی جگلو او دا شوروی اتحاد دا خیلگرو زواکونو دا حضور او دا کمونیستی رژیم دا وحنا او دا مجایدینو او طالبانو دا تیرو جگلو ترمان چکومی ناخوالی پا دی ملک تیرو شوی د دې ستر بارونه د افغانستان د خلکو په وګو او پراتلون کناسلونو پریخي ملیونونه شهیدان د هغوی کندې د هغوی پاتې شوي یتیمان
مننه
پراخ اقتصادي او فرهنګي فقر او نور مسایل
بله مننه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ترشا څه پاتې شول او په دې تیرو دوه لسیزو کې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې ول څه وشول په دې اړه بحث ته دوام ورکوو خو لې خبرتیا ورست
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دوه لس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو لندو چپو 0.21 او 15 مترو
ازادي راديو شپه ورځ لتاسو سره
احمد شبریم د ازادي چپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو د افغانستان او روسل دولسي سو د بهرنیو ځواکونو وتل د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړی ده جلیلی صاحب کته ستراشم او د غاړه اختیار شو چې د امریکایي او ناتو ځواکونه چې څنګه افغانستان ووتل د یو افغان نظامی په صفات باندې تاسو فکر کوئ چې دا ځواک د ځواکونو ته په کارو چې په امده شکل ووسی او کنه بل نصر لري
چې ورسره په امریکا د یو موخې د پاره د سو موخو د پاره راغلي افغانستان ته خپل سیاسي او د اوزي نړیوالو ملاتړ په بنیاد باندې راغلی او د یو هدف لپاره د یوې موخې د مور او همیشه تل دا خبره کولې چې موږ افغانستان ته راغلي یو د ښکېلاک ځواک په ځان سبا په ښکېلاک افغانستان مدد راغلی دی لپاره چې موږ القاعده او هغه ترخه درې دلیله بینم چې افغانستان کې فعالیت لري د افغانستان نور نړۍ ته دا ترخه درې وخت موږ تاسو ولیدل چې امریکا په دې باندې یو نتاوانی د چې د هغه موخې د فارې چې دی ځان ته مشروعیت یا رسېږي د ملګری متحد نه چې موږ د تر هغه ډول ډول د پای ورو ورو په یوه ته مخه کیدو لپاره باندې سنت راغلي تر څو نړۍ وره ته موږ سره په امیا تر هغه سره ونه رسیدا دا به زه هم له موږ تاسو به کوم ومن چې اواز یې سم بن لادل نه پیدا مګر موږ تاسو وګورئ چې سره ګورو چې آیا هغه کلی ډول باندې هغه د تر هغه ډول نه پیدا لاړ کمیو چې دا د سره یاد بیرو دا کله سره په لور سره دا د کار په اړه تر څو ځان لا ته جوړ کړي موږ تاسو وګورئ چې د امریکا په د امریکا د وټول نه وروسته هم امریکا خپل سو استخباراتي او د استخباراتي بل معلومات په دنیا باندې د القاعدې په دایم بشپړ چې ایمان د ظاهري وو د امریکا د وټول نه وروسته هغه په افغانستان کې وجود کیږي مطلب می دا و چې یعنی هغه هدف هغه موخه چې امریکا ورته چې موږ دا هغه د پوره راغلي هغه خو سره کومه
جنرال صاحب جلیلی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکې کې دا خبره وکړه چې اوس امریکا په افغانستان کې تر هغه څارل شي په تیرو دیرشو کلونو کې د د په وینا ټکنالوژي فرق کړی دی دیرش کاله مخکې یا شل کاله مخکې که امریکایانو په افغانستان کې کوم ترهګر لمنځه وړای نو په کارو چې دوی په افغانستان کې پلی ځواکونه ولري لیکن اوس ټکنالوژي د امریکا دومره مخته تللې ده که دوی دا درک چې د کوم ترهګر ډلې لخوا دوی ته تهدید متوجه دی له ډیر لري له بهر هم وشتلی شي که دغه نظر تراشو نو امریکا خو اسامه ابن لادن ته خطا سو اشاره وکړه او ظواهری بل بیلګاوله چې امریکایانو په کابل کې وښت فکر نه کوي چې امریکا خپل هدف ته رسیدلې
نه امریکا کچته په یقین د ډول باندې خپل هدف ته رسیدلې نو په وړاندې څنګه خو دې په خپل اداره کې چې افغانستان کې اوس هم داعش افغانستان کې هم دوم شی بس کچې ته په افغانستان کې یقینا تر هغه د دې د باندې تللی بیا ولې امریکا د شبکې د احقانی د شبکې دا شبکې د ټول لستورې نو پاسي دا ولې اوس اورې لا هم د امریکا په ټول لست کې موجوده ده ولې د مطالب مشرانو هغه کسان چې د افغانستان د اداري وسنۍ مشرتابه په سفر باندې دي فعالیت لري په مهمو چوکیو باندې ناست دي ولې دا په رسمیت نه پېژني ولې دي لا هم د تر هغه په موږ باندې یادېږي او دا اوس پرې دي د ټول لست نه دي دا په خپله شی باندې دا کار کوي
جنرال صاحب جنرال صاحب جلیلی د خلیل زاد خبره چې ما تاسو ته وکړه هغه دا نه وایي چې تر هغه په افغانستان کې ټول لمن ستللی دي هغه دا وایي چې امریکا د ټکنالوژي له برکته دومره برلاسه شوې ده کچیرته تر هغه په افغانستان کې غرب او د غرب منافع او ته تهدید جوړ کی دوی لمن زوړای شي په دې برخه کې به انصاری صاحب نظر وخلم انصاری صاحب تاسو څه وایئ
بله پښتنه لطفاً تکرار کړئ
پښتنه دغه ولا سه امریکایان سل افغانستان اوتل آیا خپل اهداف ته ورسیدل
فکر نکوم هغه اهداف چې د بیګناه او بدفاع او وزنو پورې په خسر وتر دي هدف ته ورسیدل او هر څه خپل مګر هغه اهداف چې د ان وړاندې د په وړاندې یا د سیمې د یو د ایران په وړاندې درلود لغې اهداف ته اتکله گاونډي هیوادونو پرېنه بدل شي ورسیږي موږ فکر کوو هغه هدف چې دوی یادولو چې یو د القاعده زمان دورل وو د خي حکومت داري را مسول وو چې د احساس دروغینه واده وا او تر څنګه د مخدره موادو زمان دورل وو په هغه دوه برخو کې هیڅ کله دوی نتیجې ته ونه رسیدل چې القاعده سر مراسم په افغانستان کې نو او یا د دې دراتک نمک یا وي پاکستان ته وتلی او تر ټولو لوی مرکزونه د جی ایچ کیو ګرچاپیر وو مګر تاسو ولیدل چې د بچابات په سیمه کې چې د پاکستان د پوز او استخباراتو اساسي تربیوي روزنیز او د حضور مرکز دی حالته د القاعده مصر اسامه بن لادن په اړه دا کیږي چې اوجل شو د دې ترڅنګ په سلګونو د القاعده مشران په کراچۍ لاهور او پنجاب کې د مخرف په مشرۍ د وی پاوز او استخباراتو ولولو پر امریکای د نقد ډالر په مقابل کې پلورل دغه سي ځینی نور حلقات شي وو موږ فکر کوو چې افغانستان یو بیچاره او بیوزله هیواد وو او د دوی د وطلونه لا بیچاره پاتې شو لا دردونه او تکلیفونه سره پاتې شو د مخدره موادو د کنټرول مسله چې و آزاد د امریکایانو پر اتک سره نه یوازې دا چې کنټرول نشوه بلکې لا پراخه شوه
البته انصاری صاحب محترم انصاری صاحب د انصاری صاحب د امریکا اغه ستراتیژي چې په پایل کې دوی افغانستان ته دغه په اساس باندې راتلل یوازې د القاعده لمنځه وړل وو روسش بیا کله د دوی ځواکونه افغانستان ته راغلل او دلته حکومت جوړ شو او د بوندې پریکړه په اساس باندې حامد کرزی ولسمشر شو بیا انتخابات وشول بیا ځین امریکایانو دا ویل چې حکومتونه به هم جوړو او نور کارونه به هم کوي لیکن هغه اصلي هدف هغه و چې القاعده بل منځه وړي په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر وخت اعظمي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا خپل اهداف ته په افغانستان کې پتیر شلکلن جګړې کې ورسېره
شمسه مخکې دین چې امریکا یې بل هر هیواد په بل ملک کې مداخله کوي هغه ته څو قوانين دي او آیا مثلا انټرنیشنل هیومن لا یا نړیوال بشري لا قانون هغه دا وایي چې کله چې په ملک کې مداخله کوي هغه څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي یو دا دي چې آیا جنگ یوازینی اخیری لار ده مذاکرات استفاده کوي د کله څه وي مثلا مذاکرات د لار د مشکل حل لري نه حل لري یو دا ډیر مهم اصل دی دوم دا دی چې داستا نظامی مداخله په ملک کې ګټه کوي یا هغه ګټه تر تاوان زیاته ده که کومه دغه باید پرتلاسي زه په دې فکر کې یم چې امریکا چې کله لومړنۍ عمله په افغانستان باندې وکړله
اګوري د ملل متحد اصلا دغه مطابق نه او دغه کوم دغه نه واخستې دا یو د خپل دفاع خاطر چې په 9/11 حمله شوی او سپتمبر یو لسنه حمله شوی نو رئیس جمهور خونی رئیس جمهور بوش بیر اساساتی شو خیلی چې څه مذاکرات وسوله د طالبانو سره مګر عمر چې لازم وو چې کوم او نو وخت ورنه کولای شو ډیر اساساتی برخور دی وکي او وان سانتو لار دا چې لکه تاسو ویل د امریکا هدف په وایلو کې دا نو چې بي دي ال تاوان څنګه ملت سازي وکي او دولت سازي دی وکي دیموکراسي راولي او یو یو باسل ته امریکایان کې یاد دي چې افغانستان مور ورته غتلن ډیر ډیر څه څه وای نو ډیر کار نو کوي مګر په هغه وخت کې څون د احساسات دومره کوي و چې امریکا په داخلي کې عمله کوي ده باید رئیس جمهور یو کوي موقف واخلي هغه کوي موقف دا چې باید نظامي وي نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې د امریکا ورته افغانستان ده دا د یو ډیر شخص پرې ارتباط درلودل په هغه وخت کې او شخص خو رئیس جمهور په خانه رئیس جمهور بوش خو بیا خپل انتخابات ته ګوري خپل خلکو چرای ورکړي دا غي نظریات ته ګوري نو په هغه وخت کې دا وار اون ټیرر دا یو یا د ټیرریزم پر ضد مبارزه دا یو ډیر قوي احساسات او حمایت د خلکو درلودل نو امریکا ولاړه وس هدف تر ازو آیا زه فکر کوم هدف دا و چې کچيري مثلا دا وکولای شي چې مثلا د القاعده مشر او نور رهبران په افغانستان کې د مینز یو چې زه فکر کوم دا هغه وایلو کې کسي پلانینګ سره وایي او سي همکاري موجوده وایي دا امکان درلودي مثلا د نظامي لحاظ بلکې فکر کوم د دغه د خبرو او ډیپلوماسي د لارې هم زه په دې کې زه په دې کې غواړم چې یو بل نقطې ته شبر سره اشاره وکړم ګوري کچيري مطالعه وسی امریکایانو طالبانو د ځین رهبرانو سره پټي مذاکرات په وخت کې درلودل چې تاسو دا مثلا زواهر د القاعده مشران چې اوسامه بن لادن او زواهر نو دا مشتره وسپاري موږ په افغانستان کې د دې عملې څخه د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې فرصت درلودي مګر دا چې طالب رهبران بالخصوص
خیر دا خو رسمي اعلان نه دی شوی دا خو هغه اټکل ده او حدس ده او ګمان دی چې دوی له طالبانو سره د جګړې په وخت کې هم ارتباطات درلودل لازمي څه
نه په دې باندې خو کتابونه لیکل شوی دي چې ورسره چې مثلا د کوم طالب رهبران سره امریکا استخباراتو
خو بیا پر رسمي شکل باندې دا خبره په رسمي شکل باندې ویل کیږي چې یعنی چې درد شوی دي سب شوی دي په 2001 کال کې دوی له طالبانو سره په ارتباط کې شوی دي او هغه هم تر ډیره د سولې خبرو له خاطر او غالبا د هغه وخت چې د په افغانستان کې تر دې وروسته هغه د شپې عملیاتو مسله ول چې بیا حامد کرزی ویل چې د عملیات فوراً بند کړي او له امریکایانو سره یو کشمکش هم رامنځته شو لغه ورسته دینه درسه ل
بل څه استخباراتي کارمندان هغه خپل کتابونه کې لیکل دي به طرف لیکوالانو لیکل دي چې مثلا یو کتاب یې مشهور دی اتاتیا ورز سرکندار پوری وړي په دې کې مذاکرات ته یو چانس ورکولای شو مګر زه دا نه وایم چې هغه کافی وو په دې کې چې امریکا څومره احساساتي برخورد کړي طالبانو هم احساساتي برخورد کړي دي چې مثلا پریز د چي د امریکا او غوښتنی د پاکستان غوړي ملک ته اختیار ورکړي چې سره یا در باندې عمل کو هغه د اوشار سیاست ته کار واخلي د امریکا سره امکار سول طالب ته په کار په وزره یو کې هم دا و چې د ډیپلوماسي او د خبرو د لارې نه امریکا سره د خپل مشکل حل کړي وي چې ستا مسله زواهر دي او ساوند بن لادن دی دا کده نور رهبران دي دا څه پر دې باندې پاسو کوچا یا په افغانستان کې دی او د سپارم په کوم قوانینو د سپارم مګر طالبانو تر کوم اندازې په دې کې مطالعه لرم هغه د دې چې تاسو د بي ثبوت مستورانه کې چې دا خلک په سپتمبر یو لسمې په امریکا داخلو نو دا خو
البته اعظمي سه پیغه وخت کې د طالبانو مشر دا خبره وکړه چې مسلمان افغانستان ته راغلی دا مسلمان رورم د هغه نه ورسپارو شکاره مخالفت کړي لوي خبرتیا ورسته بحث دوام ورک
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي چپو کې پروګرام دی. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. په دې بحث کې مو میلمانه دی حکمت اعظمی جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری. موضوع مو ده دوه کاله لدی تیر شول چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او دوی شل کاله تقریبا په افغانستان کې وو. د دوی حضور نه افغانان څه زده کولی شي او څه باید ترې زده کړو؟ د دې بحث دې برخه کې به دې مسلې ته راشو. انصاری صاحب، تل افغانان د چې ورته ګوري شفاهي معلومات له نورو سره ډیر شریکوي. متاسفانه که چیرته تیر 50 کلن تاریخ تراشو، شاید د بهرنیو ځواکونو کاغه د شوروي اتحاد پوځیانو او کده امریکایانو قواوی او یا د ناټو پوځیانو په ټولو باندې به لس کتابونه ولیکل شوي. خو که چیرته په نور نړۍ کې دغه رقم یو حالت وای او خارجي قواوی راغلي وای، هغه بیا بیرته وتلی وای، نو هم به کتابونه ډک، هم به انسټیټیوټونه په څېړنو باندې ډېرې څېړنې کړې وي. او د افغانستان خو دغه سیال و چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا دا خبره کوله چې د هغو کسانو چې افغانانو چې جنگي جنایتونه کړي دي لیستونه را سره دي او دا به خبره کو، خو تر اوسه پورې هغه هم نه دي خبره شوي، یعنی حتی هغه کورنۍ کارونه. نو انصاری صاحب، افغانان څه باید زده کړي لدی چې بیرته دا مخکې اعظمي صاحب موضوع ته اشاره وکړه، وای کاشکې هغه بل سلسله د طالبانو واکمنی وای له امریکایانو سره دواړه غاړي خبرو ته کښېنستې وای او په افغانستان کې دغه جګړه نه وای راغلی. له تاسو نور اورو انصاری صاحب.
تاسو ډیرو مهم مسایلو ته اشاره وکړه. واقعاً چې نو تاریخ څخه موږ ګورو اکثر نورو خلکو دا تاریخ لیکلی، د افغانستان تاریخ یې لیکلی چې هغه د انګریز پر وړاندې جګړې وې، چې د چنګیز او هلاکو او د سکندر مقدوني پر وړاندې وې، یا د هغوی د هجومات وو، او یا هم د شوروي اتحاد او د امریکي متحده ایالاتو په دې ټولو برخو کې په نړیواله کچه نړیوالو لیکوالو څېړونکو انسټیټیوټونو او مراکزو او پوهنتونونو ډېر څه لیکلي، مګر نه افغان پوهنتونونو، نه هم څېړنیزو مراکزو، او نه هم داسې ادارو یا ګوندونو، او حتی د طالبانو اسلامي تحریک په دې اړه داسې وخت څه تر اوسه پورې ټولنې ته وړاندې کړي. پاتې لا دا چې بې پري ادرسونه راپورته شي او هغه د جګړې پر ټولو غاړو د انصاف په تله او کنده دغه مسایل وڅېړي، تحلیل کړي، او بیا یې په افغاني ژبه او نړیوالو ژبو د افغانستان له ادرسه او د افغانستان له متنه هغه رښتینې کیسې چې دوی ته معلومه دي وړاندې کړي. موږ فکر کوو چې په دې برخو کې افغانانو ته پکار ده چې د خپل تاریخ، د خپلو مساهیرو، د خپلو ستونزو او مشکلاتو او هغه څه چې پر دوی تیر شوي او لا تیریږي، د هغې مسایلو د رښتینی منعکس کولو لپاره په خپل لاس پکار شي، د خپل پوهې، د خپل قلم او د خپل کیفیت او ظرفیت او
مننن انصاری صاحب همداس خبره ده. مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې امریکایي قوا بمباری کړې ده، د شپې چاپا چولې ده، یو ځای ته ورغلې دي، ملکیان وژل شوې دي په یو چاودنه کې، بل لور ته په یو ځانمرګ برید کې ملکیان وژل شوې دي په یو چاودنه کې، عام افغانان وژل شوې دي. که چیرته د هرې صحنې باسواد افغانان د وی خاطرې په شکل باندې هم دا در ځان سره ولي کې خله احساساتو پرته، یعنی لکه د کامرې یو فلم چې چیرته په یوې صحنې ګرځوي، نو افغانان به له نن نه څو کاله وروسته د دغو واقعاتو ډیر جالب تاریخ ولري. جنرال صاحب جلیلی، تاسو څنګه تاسو په اوږده موده کار هم کړی دی، کله موده فکر کړی دی چې د واقعاتو یادښتونه له ځان سره راټول کړي او په یو ډیر مهم چوکۍ چې د کورنیو چارو د وزارت استخباراتو څنګه د هلته مشر پاتې شوی؟
بلا شکه درمان شي ورسه بعضي مسائل او بعضي موضوعات چې د محرم اسناد په بنیاد باندې وسه پوره هم ساتل شوی راسر او وسه پوره مې هم کله ګندلې ده او وسه پوره مې راته هم د کړې چې قدر ملان سو دي سته معنی مګر د بعضي غمیزو د هغه ناورین د رامنځته کېدو موضوعات د پاره چې د افغانستان په شل کلن تاریخ کې د امریکا او د امریکا د متحدو یا د هغه نظام او هغه حکومت او هغه اداره چې د امریکا له لارې او د امریکا له خوا ټاکل شوې وه دوی هم په خپل ځان کښې په خپل وخت باندې ډېر هغسې موضوعات ته ترلاسه اچولی چې هغه د نه منلو وړ دی. د مثال په توګه باندې یا د مثال په بېلګه باندې شي بس غلط اطلاعات ورکول چې زه په خپله شاهد یم او هېڅکله دا زه نشم هېرولی چې بعضې کسان چې د افغانستان په نظام کښې کار کول د بعضې منابعو له لارې نه چې امریکایان د هغوی سره په مستقیم ډول باندې هم سره مرستې کولې په اطلاعاتي تبادلاتو کښې غلط اطلاعات څنګه چې مثلا مخکې انصابي صاحب اشاره وکړه چې د کونړ دی ولایت او دا رقم مونږ تاسې ډېر زیات په یاد لرو چې هغه خاطرې چې په یادولو باندې اوس هم د زړونو نه وینې ساسي چې ډېر نا ډېر بې ګناه خلک ډېر مظلوم خلک په ناحق ډول باندې شهیدان شو د خپل د کورنیو سره هغه هم په غلطو اطلاعاتو په غلطو کوردیناتو ورکولو سره چې یعنی امریکا ته به یې غلط کوردینات ورکول غلط اطلاعات یې ورکول هم هغوی به پیچاپی والي او هغوی به یې بمباردول. د مثال په بېلګه باندې زه هېڅکله د غازي آباد د کلي د هغه د واده د مراسمو خاطره چې هلته بمبارد شو څو سوه کسان د ناویو د زړو په شمول باندې ټول خلک پکښې شهیدان شو تاسې وګورئ چې هغه مطلقاً یو غلط اطلاعات د استخباراتي اطلاعاتو په بنیاد باندې نه و بلکې د یو شخصي غرض د ناسالم اطلاعات په ورکولو سره یو مطلق یو ناورین زیات کړ رامنځته کړ. یا مثلا په ننګرهار کښې زما په یادېږي چې تاسې به هم اورېدلي انصاري صاحب شاهدي چې د دوه ورونو شهیدان کېدل په یوه کور کښې د شپې د خپله بر لا هغه بېګنا ده هم د یو مخالف په نوم باندې افغاندل چې هغوی د نظام ملاتړ دا مواد د تېر نظام ملاتړو کسان همېشه به د هغې دفاع کوي مګر په داسې غلطو اطلاعاتو په بنیاد باندې هغوی شهیدان شو چې هغه کور یې ټول اوسه پورې هم د مور او د پلار په زړونو کښې هغه د ویر ټګر اوس هم خور دی. دا رقم دې شي بس چې مونږ تاسې ډېر خاطرې لرو هغسې خاطرې او هغسې زیاوې مونږ تاسې لرو چې د افغانستان د تاریخ صفو او د افغانستان د تاریخ پاڼې او خطونه او سطر هېڅکله هغه نه هېرولی شي او نه هم هغه نه هېرېدونکی دی.
مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب ستاسو سره خبرې پوري په 2003 کال کې د 2003 کال په اخیره کې خبری غونډه ولا د هغه وخت ولسمشر حامد کرزي دا خبره وکړه وای په ټول افغانستان کې تر یو نیم سل ډیر طالبان نشته دا د خبره وه او همدغسې جګړې وې او ممکن د دغو جګړو له خاطر عکس العملونه څرګند شوي وي او د همغه نظام مخالفان زیات شوي وي. اعظمي صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دغه صحوې ستاسو په باور د دې سبب شوي چې ستونزې زیات شي په دې وطن کې؟
شیبر صاحب په دې کې شک نشته چې دا صحوې د دې جنګ د اعلامې یو لوی لامل و مګر دا صحوې باید یو شي ته متوجه شو. هغه دا دي چې د اوختیي اوقتې پلل په متاسفانه په افغانانو کښې پخوا څخه شته او دا تر اوسه هم دی کوي. ګورئ کله چې امریکا راځي د امریکا یو همکار چې د همکار په توګه دی مثلا انتخابوي هغه پخواني مجاهدین وو چې پاک شمال تلوال هم وه د جنوب څخه هم پخواني مجاهدین وه دا یو طبیعي همکار په حیث باندې طالبانو په وړاندې باندې دغه کوي ټاکي او دغه افراد به چې طالبانو د دوی پر وړاندې باندې راپورته شوي وه نو یو دښمن راخلی د یو بل پخواني دښمن پر وړاندې باندې طالب دی د هغې پر وړاندې باندې په موقف کښې را وړي امکانات ورکوي نو دې ته شک نشته. ما ډېرې کیسې اورېدلې دي چې مثلا یو پخواني جهادي قومندان یو پخوانی طالب چې طالب په نظام کښې کار کړی وي هغه راځي او څو بېزته کوي یې څو ځلې سلا ځینې غواړي او هغه دې ته مجبوره کوي چې ولاړ شي جنګ ته بیا ټوپک واخلي او د نظام پر وړاندې وژنګي. دا یو عمده اساسي مشکل موجود و اوس هم شته متاسفانه. زه دا وایم که چیرې د پخوانیو خپل اشتباهاتو څخه زده کړه کوو هلته عام فرصت دی چې د هغې
عظمي صاحب مننه همدا چې څه زده کړه ترې وکړو له یوې خبرتیا وروسته همدغه برخه راخلو.
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ساس کوربه د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې اعظمي صاحب دې ته اشاره وکړه چې څه به تریس تکو. اعظمي صاحب د بهرنیو قواو شلکلن حضور چې په افغانستان کې ولدي کتاسو وایسته چې افغانان باید څه زده کړي.
چبر صاحب دا یو ډیر مهم بحث دی په دې شرط نه زه دا وایم چې افغانان باید دا زده کړي چې خپل منافع اول څنګه وټاکي ملي منافع څنګه وټاکي او د هغه ملي منافع لپاره څنګه خپل کار وکړي. زه فکر کوم افغانان دې ته باید همیشه ټرینینګ چې یو خارجي ملک راسي د حمایت وکړي او د خپل ملک دا مور هغه د دې ضعیف اقتصاد لرو مشکلات په داخل کې به نه هاته زیات لرو مګر افغانان باید په دې وتوانی چې خپل اولویتونه په خپل ځان ته وټاکي او د هغه اولویتونو په بنیاد باندې کار وکړي. زه د دې طرفدار یم غیر زیات چې افغانان کله په خپل کې داخل کې سره پرېږدي او خپل مشکلات اول په خپل کې سره یوسي. زه فکر کوم دا چې په یو بل نامه باندې هر نظام یو څوک تورنوي او لاسره ویشل کیږي دا فکر کوم په دا تیر لسیزو کې دا ډېر زیات مره کوي قیمت د دې لپاره ورکړی دی د اشتباه لپاره. زه فکر کوم اوس وخت دی چې باید دا وځرو او دا زه فکر کوم طالب دا فرصت لري دا مسؤلیت لري. ګورئ د دې پر ځای چې طالب پر یو بل نامه باندې خلک زندان کې ورکی کېږي زه فکر کوم په کار ده چې دغه افغانان دې سره کول کی هغه چې افغانان دې غوښتنه کوي هغه ته جواب ورکړي هغه ته قبول کړي او هغه چې د وطن په خیر دې هغه دې وکړي. زه فکر کوم طالب دغه فرصت لري مګر متاسفانه نه لري کوي استفاده نه ځنی کوي چې دې څخه زما برداشت دی چې وطن بیا یو بل بدبختي ته ځي او دا زه د څنګه په داخر څخه د توایم چې په دې وطن مې دا نه دی پیرزو چې دوغونده بدبختي نور وګوري په دې وطن والا مې دا نه دی پیرزو چې نور دی
مانه نازمي صاحب. اعظمي صاحب تاسو مهم ټکی یاد کو له جنرال صاحب جلیلی به واره. جنرال صاحب افغانان باید د ناتو او امریکای ځواکونو لشلکلن حضور ته ځدک.
افغانان چې ورسې زړه دی وایم زه دا وایم چې افغانان د افغانستان مظلوم ملت د افغانستان مظلومه ټولنه چې موږ هیوا د موږ تاسو ټول د افغانانو په صفت باندې باید د افغانستان د امریکا د اختلاف ځواک او د دې سیاسي نظامي متحدینو په چانه چې افغانستان اختلاف او وتل سوشن بد بنګ تاسو زموږ ټولنه باید سره ایز دی لومړی دا چې د پښتو یو متل دی وی چې د پردې کټ دی مشکو پوری دا موږ تاسو یو د پښتنو او د افغان عام زبر محل دی. افغانستان تاریخ کې هغه حکومتونه هغه ادارې هغه نظامونه چې دی د بل واقعي په بنیاد باندې رامنځته شوی وو باقای نه درلودو د ظرفنا کېدونکو او پناه هم شو لکه چې موږ تاسو د افغانستان په تاریخ کې سره ګورو د امریکا د شل کلنې د حاکمیت په افغانستان کې افغانستان ته دا وښوده د افغانستان ټولنه دا دیته او دا وښوده هغه نظام چې دوی په خپل راوستي او په خپل جوړ کړی وو چې د بلواکۍ خواته بوتو په نیمه لارې پرېښوده حتی وسله د وفاداري تعهد یې هم ورسره ترسره نه کړ. دوهم شی چې د افغانستان ټولنه موږ یې باید زده کړو زموږ وطن هېوادوال دې زده کړي نو یې ځوان کې زده کړي هغه دا دی چې باید اعتماد په نفس باندې باید سره پیدا کړو که ته مور په نفس باندې معنا باندې چې باید د کډیو د لاس تکې نه ستل دی وطن د جوړېدو د لپاره دی بیا راوونه د لپاره دا صحیح کار دی. افغانان باید په خپل د خپل مرټ زور د خپل همت په زور باندې د خپل د افغاني نسل نړیزم درامه ستې دوه بنیاد باندې خپل خپلواک وسی خپلواک ولس مشر ولري خپلواک مسؤلیت ولري او خپل افغانستان څنګه چې حکومت راغی ته اشاره کوي چې د ملي ګټو د ملي منافعو پیدا کیدل هغه ته یو مکمل تعریف ورکول
مننه جنرال صاحب مننه
افغانان دي خپل خپل
مننه د دې ملي منافعو مسالې ته بیا راځم خو یو ځل به د انصاری صاحب نظر هم واخلم انصاری صاحب افغانان باید د بهرنیو قواو له حضور د شلکلین دورې څخه زده کړي ستاسو نظر
زه فکر کوم چې نه یوازې شلکلین بلکې د زرکلن تاریخ چې لپاره او پردیو تاړاکونو ډاکټر او موږ دې ته خوشاله یو چې افغانستان ته نړیوال د امپراتوریو قبرستان وایي خو دې ته پام نه کوو چې په دې قبرستان کې د انګریز په شمار څومره قبرونه پراته دي او که تاسو د شیرپور څنګ ته د انګریزانو هدیرې ته ورشي او سوانې ولولي چې څوک په شری مړ شي څوک د ملاریا په تبا او څوک هم د خېټې او نورو د ستونو د لاسه ډیر کم به په جګړه کې وژل شي پرته لا دې چې شپاره سیم زره د جلال آباد او کابل په لار وصل شو هغه او یا په میوند او په نورو جګړو کې وژل شي مګر پر افغانانو د ټولو جګړو نه هدیرې ډکې دي دا اوس چې کومه جګړه تیر شوې ده امریکایي ځواکونو د دوه درې زرو ترمنځ وژل شوی او تر لس زرو کم به ټپیانې دغه سي د ناتو مګر د افغانانو تر یو میلیون یادیږي چې بلته په شهادت رسیدلی عام خلک هم یو طرف او بل طرف ته د جګړې ښکېلو خواونه میلیونونه یتیمان او کونډې او معلولین پاتې دي موږ فکر کوو چې دغه تفکر باید بدل شي موږ دا هیواد نور د امپراتوري د قبرستان په ځای د دوستانو جنت نشان وګرځوو تر څو زموږ خپل اولادونه هم په جنت نشان هیواد کې ژوند وکړي او د جنت نشان هیواد د مزایاونه خوند واخلي او د بشری نړۍ او اسلامي نړۍ سره هم د بشری ورورګلوي او یا هم د اسلامي ورورګلوي په اساس مراودات ولرو ډیپلوماسي ولرو راشدار سره تفاهم ولرو او د کلاس اف سیویلایزیشن بیا د تمدنونو د ټکر او تصادم پر ځای موږ د تمدنونو د همکارۍ همغږۍ او تفاهم لارې چارې پرانیزو تر څو د ورته تړاکونو خلاصو د ورته جنجالونو خلاصو او د ورته ستونزو تباهیو او بربادیو خلاصو او د کارو او خنړۍ په ځای په دې هیواد کې د پایدار امن او پراخو ترقیاتي انقلابونو لارې چارې پرانیستل شي.
مننه انصاری صاحب مخکې ما د ملي منافعو خبره وکړه دې ته راشم اعظمي صاحب تاسو هم دا خبره وکړه او جلیلی صاحب هم چې افغانان باید ملي منافع وټا کیو درک کی فکر نه کوي چې تراغو پورې شو ټولنه په پښو نه وي درېدلې تعلیم پکې نه وي زده کړه پکې نه وي جامی شور و ده نه وي کړي د ملي منافع او درک سخت ده
په دې کې شک نه شي وځي دا ډېر مهم موضوع ده ګوري دا ملي منافع تعقیبول خپل ملت او یو هیواد یو بستر ملک توري شاخ اقتصادي لحاظ نظامي لحاظ سیاسي لحاظ کوي اوسي نو دا نو کاټ تاسیا کل خپل کړو درې د لوبانی دا خپل ملي منافع په صحیح معنا باندې تعقیب سي او یا اول دغه سي یعنی یو ولر د باندې چې کوم مرتاون دي کوم لون دي کوم درې دا اول انتخاب سي او یو رسته تعقیب چې فکر کوم خپل وطن دغه ته په خو باندې درول ته یا دغه ته یې سم تقریبا زه په دې کې هیڅ شک نه وینم چې داسې مسائل لکه د پالیم او د یو اعتماد فضا را ایجادول یا رول اف لا په افغانستان کې د قانون تطبیق په صحیح معنا باندې دا هغه نکات چې ټول زموږ د ملي منافعو سره کومک کولای شي افغانستان په یو بسا او یو پراسپرس هیواد د رول په راوستلو کې هغه کې کومک کوي مګر بس دا دی چې څوک به دا کوي دا خو یو عام عادي بیچاره افغان چې هغه پر سهار ته خوتلې وي په خپل کارونه کې کار کوي هغه د دې صلاحیت نه لري صحیح دی کومه کولای شي په دې پروسه کې مګر دې صلاحیت نه لري دا انتخاب کې دا د دې لپاره عملی ګامونه وټاکي بیا عملی دا خو هغه څه کولای دا خو حاکم دا لري په افغانستان کې راشي
په دغه باسونو باندې کار وکړي او بیا عملي کړي او ثابت کړي چې واقعا د افغانانو د منافعو لپاره کار کوي او دا وطن ته وفادار دی او د دې وطن د جوړولو لپاره کار کوي.
مننه اعظم صاحب. البته هر تعلیم یافته افغان دا دنده لري او دا وظیفه لري. خو په دې برخه کې یو ډیر مهم سوال پاتې دی چې خبرونه مو په خلاصېدو ده. جلیلی صاحب، څه فکر کوئ چې د بهرنیو قواو له وتلو وروسته د طالبانو مخالف سیاسيون ډیر سرونه پاشل سول؟
بلا شک به سره پاشل شوی دی، باید پاشل شي، باید پاشل شوی وای. لارام دا و ستراتیژي هم دا و چې دا کړی چې د دې نظام کې د افغانستان د سیاست په لویان دی، افغانستان د سیاسي سیرو په دې سیرو ځانونه په تحمیلي ډول باندې ځان مطرح کړي. او پروژه یو پروژه هم هم دا و یو ستراتیژي هم هم دا و چې دا خلک باید پوښتل شي. موږ تاسو یو دي د لشي بحث پر دې د یو طریق او اکد دي چې کله طالبان راځي کابل تسلیمي او د کابل تسلیمي دوه پروسه او تسلیميږي چې د سیاسي نیو ورځي مارکیټ ورځي مارکیټ او حتی هغه مهم مهم شخصیتونه سیاسي سیاسي پوزي کار شخصیتونه وی هم د خپل په بیل او ډول بیل او بیل ډولونو باندې افغانستان د وټلې ته د دې خپل د پاشي د بیل دم دا و چې نن موږ تاسو کولی چې دې هر یوې هر یو بهر نه هی وات کې میشته او د خپل عادي ژوند د مخکړې ده او نو دې هم دې راتګول دې راتګول د دې لپاره نو هم کوم مجال په وسنه شرایط کې سره نه لري.
مننه انصاری صاحب، تاسو نظر واخلم دغه تغییر چې د طالبانو مخالف سیاسيون سره پاشل شوې دي، څنګه دا هم د دې نتیجه نشول چې بهرني قوی وتل او دوی سره متحد پاتې نشو؟
موږ او تاسو دغه پاشل د تاریخ په اوږدو کې لیدلې. هر حکومت چې رنګ شي دغه ټول قوتونه پاشل کیږي، افراد پاشل کیږي او په فرار او تیښته مجبوریږي او ځان سره فقط د سرپناه ځانځاني شي او هر یو ځان ته د سرپناه او د زید لټولو په حته کې وي. کاغه کمونیستي رژیمونه و، که د مجاهدینو تیر حکومت و، که د طالبانو حکومت باندې امریکایانو بریدونه پیل کړه، او که اوسنی حالت مونږ او تاسو وینو، موږ فکر کوو چې د لدغې ست درسونو چې په ټولو تیر شوی باید پراخ د عبرت درس واخیستل شي او هیڅوک په دې غره نشي چې څوک لاله وتښتېده که هغه خیانتونه او جنایات کړي هغه باید خپله سزا وویني. د افغانستان مظلوم ملت ته باید حساب ورکړي او حساب ترې واخیستل شي، که بهر دي او که په کور دننه دي. موږ همیش دا غږ کړی دی چې د احتساب دغه حکومت کې جوړېدو لومړنی غږ مور باندې دا و چې د امارت او د نورو وزارتو په نسبت تاسو باید لومړنی وزارت چې جوړوي د احتساب وزارت وي، چې د امیرالمؤمنین سره د کمیز حساب هم وکړی شي، لکه د حضرت عمر فاروق سره چې یو صحابي په مسجد کې د خطبې په وخت کولو او د یو عسکر او د مدیر او د رئیس او د وزیر سره هم حساب وکړی شي، او هغه غله چې د افغانستان سرمایه او پانګه په میلیاردونو ډالر وړي، د دې ملت سره جفا کړي، د دې ملت په سر او سرنوشت لوبي کړي، کاغوی په کور د نن دی او بیر سره ګرځي، د دوی د جایدادونو او د اموالو او د بانکونو او د حتی د وینه او د قوت او د خېت د چربو حساب ورته وشي، او که بهر دی هم باید ویاړلې افغانان چې که په خوا ماجر شوی او یا وستلې دي، دوی باید راپورته شي، په دوی عریضه وکړي، او د افغانستان د ملت اموال که په شرق کې دي، که په غرب کې دي، که په اروپا کې دي، که په امریکا کې دي، هلته حتما با انصاف محاکم شته، د افغانانو له ادرسه دی په دوی عریضه ترتیب کړي، عریضه دې وکړي، د دوی مال، د دوی جایداد، د دوی اکاونټ، د دوی پیسې او د دوی ژوند دی واردوي. ځکه دا خارجیان وایي چې تاسو غل پسې مګر دی، تاسو دا هغه پیسې او سرمایه تعقیب کړئ چې چیرې دي، لکم دینه راغلي، تاسو ته دا هغه ټول فساد او جنایت معلومیږي. نو موږ وایو چې ټول افغانان باید راپورته شي د افغانستان د سرمایه، د افغانستان د پانګې، د افغانستان د ملي منافعو، او د دې دردیدلې او کړیدلې ولس هغه درې او څلور میلیارد او میلیارد پسې نښتي دي، مګر دا تریلیونونه ډالر چې یو شمیر معلوم الحال غلو، هر یو درې میلیارد د برېښنا په خواني وزیر پسې،
یوازې سترې محکمې را دوسیه را وېسته کوم د تحقیق اداره و یوازې د برېښنا په تصدی کې د برېښنا وزارت نه 3 میلیارډ ډالر اغلاوی کړی و د قضایي قوې باندې دوسیه را وته چې قضایي قوې مسولینو تر 3 میلیارډ ډالر په یو کال کې رشوتونه
مننه انصاری صاحب انصاری صاحب مننه نو وخت اجازه نه راکوي انصاری صاحب مننه مننه انصاری صاحب وخت اجازه نه راکوي او جنرال صاحب جلیلی انصاری صاحب او حکمت تسمی له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره وخت تر بل خبرونه زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم خدای مو مل